درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو له ایران څخه د اخراج شویو افغان کورنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ وویل د اپریل میاشتې په پرتله په می میاشت کې د ستنو شویو کورنیو په شمیر کې دوه چنده زیاتوالی ثبت شوی دی. ملګري ملتونه وایي دغه بهیر د افغانستان منابع تر فشار لاندې راولي. د ایران سره د افغانستان په سرحدي نقطو کې په منظم ډول د هغو افغانانو دوامدار حرکت لیدل کیږي چې اکثر د کار په لټه ایران ته تللي، خو په جبري یا داوطلبانه ډول ګاونډي هیواد څخه راستنیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي د مې په میاشت کې له ایران څخه د افغان اتباعو په جبري بیرته راستنېدو کې چټک زیاتوالی ولیدل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د چارو لپاره د پولند د ځانګړي استازي ویټول سیبکو سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د لیدنې خبر ورکړ. وزارت د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د سیاسي او اقتصادي همکاریو په اروپا کې او په ځانګړې توګه پولند کې د افغان کډوالو د ستونزو او ځینو نورو مسئلو په اړه خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له پولند څخه وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د اړیکو کچه لوړه کړي. اعلامیه وایي چې د پولند ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پانګونې د انتخابونو په اړه فکر کوي او د افغان کډوالو د ستونزو په حل هم ټینګار کړی. بروسل دې چې د سوریې لوري په اسرائیلو د دوو توغندیو برید وشو، اسرائیلو هم په سوریې هوایی برید وکړ. رویترز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې د اسرائیلو دفاع وزیر دغه برید پړه د سوریې په موقت ولسمشر واچوله. سوریه وایي په اسرائیلو د برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د توغندیو دغه برید کومې ډلې کړی دی. د سوریې بهرنیو چارو وزارت ویلي د توغندي برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي او سوریې په سیمه که هیڅ کوم اړخ ته ګواښ نه دی کړی او نه به یې وکړي. د سوریه موقت حکومت ویلي چې په دره باندې د اسرائیلو هوایی برید ځانی او مالی زیان اړولی دی. د دغو متقابلو بریدونو سره هممهاله د سوریه او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره هڅې شوې دي. اوکراین ادعا کوي چې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سره نښلوونکی یو مهم پل یې د اوبو لاندې چاودیدونکو موادو په وسیله نړولی دی. د اوکراین د امنیتي خدماتو SBU ادارې د سه شنبې د ورځې اعلامیې وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې څو میاشتې ونیولې، د کرش تنګي د پل د ستنو لاندې ټول ډال 1000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د SBU په ویبپاڼه کې خپره شوې ویډیو چې اعتبار یې د آزاد اروپا د راډیو لخوا تایید شوی، د پل لاندې یوه لویه چاودنه ښیي، خو دا څرګنده نه ده چې څومره زیان یې اړولی دی. روسی چارواکو د ورځې پیل کې وویل چې پر دې پل یې د موټرو تګ راتګ ځنډولی دی، خو وروسته ولیدل شول چې موټر بیا هم له پل څخه کار اخلي. تر دې دوه ورځې مخکې اوکراین د روسیې خاوره کې دننه د بې پیلوټه الوتکو د یوې څپې په برید کې په څو هوایي اډو کې د اوږده واټن لسګونه بم غورځوونکي الوتکې زیانمنې کړې. او د هند افسانوي بیټسمن ویراټ کوهلی د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې لپاره تر ټولو زیاتې منډې وکړې او پرون یې د هند پریمیر لیګ T20 په فاینل کې پنجاب کینګز لوبډلې ته په شپږو منډو ماتې ورکړه. په دې سره رایل چیلنجرز بنګلور د لومړي ځل لپاره د هند پریمیر لیګ T20 اتلولي وګټله. ویراټ کوهلی په 15 توپونو 43 منډې ترسره کړې چې پای کې د نامتو افغان بالر عظمت الله عمرزی په توپ آوټ شو. رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د 9 په زیان ټول ټال 190 منډې وکړې. پنجاب لوبډلې تر پایه مبارزه وکړه، خو د وو لوبغاړو په زیان یې یوازې 144 منډې وکړې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي رپورټونه په ګډه سره اورو. د کډوالو نړیوال سازمان له ایران د غنو افغان کورنیو ستنېدو ته اندېښمن دی. حاجیان نن شپه د مینا په لور خوځیږي او سبا د عرفات غونډۍ ته ځي.
آمادگی ها گرفته شده،
یوای تیاره نیول شوه، محلویش هم تاکل شوه ده. در همدغه محلویش پر بنسټ سر لنن شپه د مینا و عرفات پر لور حجاج انتقالیږي. زموږ غوښتنه داده چې محترم استادان باید د پخوا په پرتله ډېره هڅه وکړي ترڅو د عرفات او اختر مراسم په سمه توګه ورسوي.
کانګو څه ډول ناروغي ده او څنګه یې مخه نیولی شو؟
کانګو ناروغي یا وینه بایدین که تبه او یا هم د سی سی چف ناروغي چې په طبي اصطلاح ورته وایو، پایده و ها ده ساری ویروسی زونوز ناروغي.
سپینه ماڼۍ وایي ایران ته یو مفصل اټومي وړاندیز کړی او هیله لري چې وی منی. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم له ایرانه د افغان کورنیو د ایستلو د بهیر د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي چې یوازې په تیرې میلادي میاشت کې ایران نه د 15,000 نه د زیاتو افغان کورنیو ستنېدل ثبت کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په دې وروستیو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای له ایرانه ایستل شوي دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم ویلي ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه په ځانګړي ډول اندېښمنونکي خبره داده چې د پام وړ کورنۍ هم ایستل شوي دي. آی او ایم د جون په درېمه په خپل تازه راپور له ایران څخه د جبري ستنولو شدید زیاتېدل کې دا مسله یو تازه بهیر ګڼلې زیاته کړې، داسې مهال چې په وروستیو څو میاشتو کې به ډېری ستنېدونکي مجرد نارینه وو. په دوام کې راغلي دوی یوازې د 2015 په مۍ میاشت کې له ایران څخه افغانستان ته 15,615 کورنۍ ستنېدل ثبت کړي دي. د یو ایم په ټوکو دا شمېر د اپریل میاشتې په پرتله چې یوازې 6,000 کورنۍ راستنې شوې وې شاوخوا 2.3 چنده زیاتوالی ښیي. آی او ایم زیاتوي چې د 2015 کال په مۍ میاشت کې د هغو بې اسنادو افغان کورنیو شمېر چې له ایران څخه ایستل شوي د 2024 د مۍ میاشتې په پرتله څه باندې 3 چنده زیاتوالی ښیي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په دې وروستیو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای له ایران څخه ایستل شوي دي. اسدالله چې په مۍ میاشت کې له خپلې کورنۍ سره له ایران څخه ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل:
موږ یوه اونۍ کېږي چې له ایران ایستل شوي یو. موږ د کرنې په برخه کې کار کوو، راغلل او موږ یې له کروندې څخه نیغ په نیغه اخراج کړو. اوس په فاریاب کې یو او ډېرې ستونزې لرو.
په ورته وخت کې یو بل افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې ورور او د هغه کورنۍ له ایران ایستل شوي دي.
فامیلو را خیلی اذیت میکنه، کوچ
فامیلو را ډیر ځورول کیږي، دوی له کورونو ایستل کیږي، نیولې ډیر دي، خلک ډیر ځوریږي. څو ورځې مخکې مې ورور له خپلې کورنۍ سره ایستل شوی دی.
دا یو ایم پر راپور کې راغلی چې دا زیاتوالی وروسته له هغې دی چې ایراني چارواکو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو ایستل به چټکوي. پر راپور کې ویل شوي چې د مې میاشتې په وروستیو کې د ایران لخوا یوه اعلامیه خپره شوې چې له مخې ټول هغه افغانان چې اسناد نه لري باید د 2015 کال د جولای تر 6 پورې له ایرانه ووځي او دا اقدام ښایي تر 4 میلیونو پورې کسان اغېزمن کړي. آی او ایم دا هم ویلي چې دا بهیر پاکستان څخه د افغانانو له اخراجولو سره مهال روان دی، هغه هیواد چې هره اونۍ ورنه زرګونه کسان نیستل کېږي. راپور زیاتوي چې د فشارونو په افغانستان کې د کډوالو منلو او بیا میشتېدنې سیستمونه په ځانګړي ډول هغه سیمو کې چې د راستنېدونکو شمېر په کې لوړ دی سخت ځپلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان دوه ورځې مخکې په خپل راپور کې ویلي وو چې د مې میاشتې په درېیمه اونۍ کې له ایران څخه تر 1,60,000 زیات کسان او له پاکستان څخه تر 3,40,000 زیات کسان افغانستان ته راستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یونیسیار یوه اونۍ مخکې وویل چې یوازې د اپریل او مۍ په میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه تر 500,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د حج مراسمو ته تللي یو شمېر افغان حاجیان وایي چې مینا او عرفات به د حاجیانو د لیږد لړۍ نن شپه پیل شي. دوی له مسؤلینو غواړي چې عمر تیرو او معلولو حاجانو ته د حج د مراسمو په ترسره کولو کې مرسته وکړي او د دوی لپاره اسانتیاوي برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان حاجانو ازادي راډیو ته ویلي اوس مهال د استوګنې، خوړو او ترانسپورت په برخو کې ستونزې لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د رفید ورځې مراسمو ته یوه ورځ پاتې ده، یو شمیر افغان حاجیان وایي د رفید ورځې مراسمو لپاره چمتووالی نیسي. د افغان حاجیانو له ډلې اسحاق محمدي نن د جون درېم ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د ټاکل شوي مهالویش پر بنسټ نن شپه انتقالیږي.
آمادګي گرفته شده،
دی وایي تیاری نیول شوی، مهالویش هم ټاکل شوی دی. د همدغه مهالویش پر بنسټ سر لنن شپې د مینا او عرفات پر لور حجاج انتقالیږي. زموږ غوښتنه ده چې محترم استادان باید د پخوا په پرتله ډیر هڅه وکړي ترڅو د عرفات او اختر مراسم په سمه توګه ترسره شي. په ځانګړي ډول دوی باید هغه حجاجو سره چې عمرونه یې ډیر دي او کمزوري دي ډیر کوشش وکړي چې دوی وکولی شي په سمه توګه د حج مراسم ترسره کړي. بل افغان حاجی عبداللطیف هم د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل، دیوای زموږ د تک لپاره موټری چمتو شوی دی. دا معلومه نه ده چې موږ بنن شپه زو او که سبا شپه. استادان راځي موږ تلار خونه کوي. موږ ته ویل چې ځانونه تیار کړئ، موټری تیار دي او ټول وسایل معامله کړئ. دوی به لومړی مینا، بیا عرفات او بیا مزدلفې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب په مشرۍ د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې د 10,000 افغان حاجانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو د ارزونې ناسته شوې. په راپور کې راغلي چې نور محمد ثاقب په سعودي کې د افغان حجاجو، استازو او استادانو ته لارښوونه کړې چې مینا، عرفات او مزدلفې ته د افغان حاجانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. هغوی ته په سمه توګه د حج مراسم ورزده کړي، د دوی لپاره خواړه تیار کړي او روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حاجیانو د ترانسپورټ، استوګنځایونو، خوړو او مسلکي ښوونکو د نشتوالي له امله شکایتونه کړي. یو شمېر افغان حاجیانو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته په لیکلي پیغامونو کې ویلي چې د دوی ستونزو ته باید رسیدنه وشي. د طالبانو د حج اوقاف وزیر سعودي ته د افغان حاجیانو د انتقال د پروسې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې ویلي وو چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه 652 دیني عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي ترڅو له افغانستان څخه 10,000 افغان حاجیانو سره د حج د مراسمو د ترسره کولو په لارښوونو کې مرسته وکړي. سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته د 10,000 حاجیانو سهم ورکړل شوی. سعودي عربستان راتلونکي پنج شنبه چې د جون 15 کې د عرفې او د جمعې ورځ د جون 6 د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
سپینه مانی وایي چې د منځنی ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیو ویتکوف ایران ته یو مفصل او د منلو وړ وړاندیز کړی دی چې ولسمشر هیله لري تهران به یې ومني. د سپینه مانی ویاندې کارولین لوید د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل ولسمشر خپل سوشیال تروت ټولنیزې شبکې کې خپل دریز خورا روښانه کړی، دا د هغه دریز دی. هغې زیاته کړه ویتکوف د ایران رژیم ته یو مفصل او د منلو وړ وړاندیز کړی دی چې ولسمشر هیله لري دوی به یې ومني، که یې ونه مني نو جدي عواقب به ولري. په ورته وخت کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې د اعظمي فشار کمپاین به په بشپړ ځواک سره دوام وکړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ماښام په خپلې ټولنیزې شبکې کې په یو لنډ پوسټ کې پخوانی ولسمشر جو بایدن ته په اشاره ولیکل چې د امضا ماشین باید ډیر د مخه د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو مخه نیولې وای. د محتمل توافق په اساس به موږ د یورانیمو هیڅ ډول غنی کولو ته اجازه ورنه کړو. ترامپ دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې اکسیوس سایت په تفصیل سره راپور ورکړ چې تهران ته د امریکا لیکل شوی وړاندیز به ایران ته اجازه ورکړي چې په خپله خاوره کې د یوې ټاکلې مودې لپاره په ټیټه کچه یورانیم غنی کړي. نیویارک ټایمز هم د سه شنبه په ورځ ورته راپور خپور کړ. د ورځپاڼې د ایرانی او اروپایي چارواکو چې نمونه یې نه دي یاد کړي له قوله ولیکل چې د ټرمپ اداره د یو لنډمهاله پلان وړاندیز کولو په لټه کې ده چې ایران ته اجازه ورکړي چې په ټیټه کچه یورانیم غني کړي، په داسې حال کې چې د نورو هیوادونو سره د یو جامع